250 نور ژوبل شوی دی. د وزارت دغه اعلان وروسته له هغې وکړ چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې وویل چې دوه غړي او یوه نجلۍ په دغو چاودنو کې چې هغه مرموزې بللې ووژل شول. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لبنان د روغتیا وزیر فراس البیز وویل د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په بیروت کې د ایران سفیر مجتبی امانی هم د ټپیانو په ډله کې دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې فارس خبري اژانس د یوې سرچینې له قول خبر ورکړ چې ویلي دي هغه په دې چاودنه کې برسیرن ټپي شوی دی. حزب الله وویل چې یو شمیر پیجرونه چې غړي یې کاروي په یو وخت وچاودل. رویترز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هویت یې نه دی په ډاګه کړی خبر ورکړی چې دغه پیجرونه چې چاودلي د دغو وسیلو وروستي ماډلونه وو چې حزب الله په وروستیو کې هیواد ته راوارد کړي وو. پیجر د مخابراتي اړیکو یوه کوچنۍ وسیله ده چې خپله ځانګړې شمېرې لري او لنډ لیکلي متنونه او غږیز پیغامونه پکې استول کېدای شي. د راپورونو له مخې د لبنان په جنوب او شاوخوا سیمو کې د حزب الله ډلې د وسلوالو مرستندوی کارکوونکو په ګډون په سلګونو غړي په دغو چاودنو کې ټپیان شوي دي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت دغه چاودنې غندلې او هغې د اسرائیل لخوا سایبري حمله بللې. د وزارت په یوه اعلامیه کې همدارنګ ویلي چې یو شمېر پیجرونه په سوریه کې هم چاودلې او زیاته کړې ده چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوي چې د اسرائیل دغه خطرناکه او قصدي عمل د اسرائیل له هغو ګواښونو سره همغږی دی چې د لبنان په وړاندې د جګړې د پراخېدو په اړه یې ورکړي او هم هغه د لا زیاتې وینې تویونې ویجاړې او تباهۍ په اړه د اسرائیل دریس ښکارندوی کوي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل به د دغو چاودنو په خاطر عادلانه مجازات شي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل د پوځ ویان پرته له دې چې مستقیما چاودنو ته اشاره وکړي وویل چې د اسرائیل لوی درستیز جنرال هرزی هالوی له جکپورو چارواکو سره کتلي ترسو وضعیت وارزوي. د ویان ویلي چې په پالیسۍ کې بدلون نه دی اعلان شوی خو له احتیاطه باید کار واخیستل شي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په سلګونو ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي او له ټولو خلکو یې غوښتي دي چې که پیجرونه لري هغه د سمدستي لرې وغورځوي. په لبنان کې دغه چاودنې داسې مهال شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د حماس او اسرائیل ترمنځ د اور بند د رامنځته کولو په هدف د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې سیمې ته تللی دی. که څه هم ډېر تمرکز په غزه کې پر روانې جګړې دی خو د اسرائیلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ په نښتو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د وژل شوو ډېرې برخې په لبنان کې د حزب الله وسلوالو ته اوښتي خو په اسرائیل کې هم ملکیان او سرتیري وژل شوي چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسیږي. دغو نښتو د لبنان او اسرائیل ترمنځ پولې ته د نږدې سیمو په زرګونو کسان اړ کړي چې له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه شي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
لشغلی سایل سره د پر شعر هم ژغیدلی.
ګوټی ګولونه اورونه سیندونه اوبه چینی چینارونه یو څه بل څه د دې په ما ډېره سړي.
د پروین ملال شعر ل
د ترجمنی په سیری انجلی په تور کفن کې ځان غاړلې ټول رنگونه په بازار کې ورکړي.
تاریخ پرونه کې مو د میدان وردګ له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحه 15 اویا سیمه وزارت کې ثبت شوی دی.
او د هنرمند آسیه مهربي نظر می اخیسته
که څوک واکان غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوشحالي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلاند فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شو. دا غونډه تیروني د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعران او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال راشد خټک د غونډې ته ورغلی راپور راکوي.
یا پلونگین مایانی ز دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړلی شاه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 ستمبر وی ادبی دستوري ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبی دستور د اسلام آباد په پی ڈبلیو ڈی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسده ادبی تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډۍ لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د $1,000 جایزه او ستاینلیک وسپرل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پرزوینې وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او ودې لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپله پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نه راغلي لیکوال فیض الوهاب فیسبوک او کوربه د چرسده ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستورې په مهال د کوټې نه راغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموما نقادان دا وایي چې د شاعر او هنر مقام چې دی داغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلای. خو د سایل په حواله باندې دا خبره ځکه هم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې په هغه اندرون کې اوسېدلی دی، هغه درد او کرب محسوس کړی دی لکه منه چې په 43 کال کې یا 13 کال کې پښتون ټولنه پښتانه ټولنه په مجموعي توګه سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل.
کدا ایوارڈ اسی یو تخته نه ده سه پیسې مو سره مقرر کړی. دا سه ایوارڈ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې هغه خپل دغه د پاره کوي او دی خالص د پښتو ادب د پاره کوي، د پښتو شاعرانو د پاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواهشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړی دا یا کولی شي یا کړی دا، نو هغه دغه ورکي هغه ایوارڈ لکه اولسی ایوارڈ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفې او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپل لیکوال خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی وو. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2,000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1,000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسمو راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څرنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څرنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په اړه کې ترینه واورو چې کله خبر شو څه احساس وکړ.
زه مننه کوم ځکه چې هغه جایزه چې کوم ده ما ته ملاو شو. ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دې دا دی مننه کړې ده، شکریا مې ادا کړې ده او اوس هم شکریا ادا کوم چې ځکه چې زمونږ نمونه خو لکه ډېر کم خلک علي کنه، او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې او نه زه داسې ډلې پرې په دې شاعرانو ادیبانو کې لرم څه سپارش په پارش دا کیسې ناراضي او نه مې زده کړې دي کنه، نو هغه کړې دي دغه سې کړې دي او زه ورته هر کلی وایم ځکه چې زموږ په پښتنو کې د شعر او ادب د پاره یا د ژبې د پاره دا دې د ودې د پاره دا هغې د خلکو د یادولو د پاره د ټولو پښتنو کې لکه داسې یو تنظیم نه و چې دغسې کار یې کړی دی. حالانکه ډېر مالدار خلک شته او دې ژبې ته چې کوم دی دا ډېره زیاته غریبه ژبه ده په دې حواله. خدا ده چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمره مالداره ژبه او د دې عمره زرخیزه ژبه د دې عمره یعنی سخی ژبه دا زما په خیال چې ډیرو کمو ژبو کې بولي.
سهل صاحب د شعر خبرې ته راشو، نن سبا شعر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي کنه. که اوسنی شاعری مو ستاسو د ویر په چم کې وارد نغمو ده یا د لمبو سوري کې د کتاب له شعر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زبا په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه وایم چې ما نن هم لکه چې کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایه کې. بېشکه نظمونه به مې ډېر کم لیکلي، خو د نظمونو هغه د جلسو دپاره چې ما کم لیکلي وو چې ما به په خپل آواز کې پېښ کول، نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی که نه، نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی. نو هغه دا چې لکه زما شاعري غزلیه شاعري شوې ده، نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي، پابند مې هم ډېر لیکلي دي، خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو، هغه د موسیقۍ لارې ورارې شوې دي. دغه کیسټونو زمانه ختمه شوه. بیا ورو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې د شاعرانو نه دې پیسې واړي، او هغه ځان لې چې کوم دی که نه کیسټ نیبو کې هغه کیسټ هم اوس نشته. یو یو سندره چرته وایو
دا تغیر خو راغلی،
بل دا چې هغه رنگ چې کم دی کنه هغه سندرغاړي هغه غریبان خو ډېر ځپلی شو کنه، دغسې شاعران هم ځپلي دي. نو مونږ په خپلو حالاتو باندې نظر نه وراچو، مونږ ټوله کیسه چې کومه ده که قومی مسله ده که ترقی پسندانه مسله ده که روبانی مسله، دا ټول بوج مونږ د شاعرانو په سر باندې وراچولی.
د ماکسیم ګورکی وای طبیعت زما ښوونځی دی. ملکن د چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوي؟
زما په طبع کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې چې کوم دی دا شی موجود و، یعنی کلیوال رنګونه یا د نیچر رنګونه، نو دا شعرونه چې کوم دي کنه هغه خو لکه مخکې هم و نن هم موجود دي. څومره بېوسي ده څومره زور دی په دې خاوره کې کنه. نو تور به قسم سترګو اخلم رک زما زماړو سترګو تور دی په دې خاوره کې.
یعنی په کلي کې تاسو درزی وای کنه، د دې درزی توب د شغل داسې د دې شغل داسې منظم رتم په خپل شعر کې ویني یا د څه احساسوي چې تاثیر شته؟
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبۍ زندگی کړې ده او اوس هم د غریبۍ زندگی کوم، نو زما لکه دردیتوب کما کړې دی، نو زما په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بېوسۍ لار ده، ځکه چې زه ما سبق ونه ویلی شو. نو بیا به مې ستخو کو سه محنت په بې کو، نو ما مزدوری هم کړي دي، ما په غواګانې هم ساتلي دي، دی د زمیندارۍ چې څومره کسبونه دي ما لږ لږ یا ډېر ډېر دا مې کړي دي، خوارې مې کړي، مزدوری مې کړي دي، هر څه مې کړي دي. نو درزیتوب زما یو دغه د رزق ګټلو یوه دنده وه.
په شعر باندې تاثیر شته دغه ژوند؟
لکه په شعر هېڅ تاثیر نشته په ما نشته، لکه د هېڅ شي با زه نن هم زما چې کم دی چې کم ځای ته زما هغلته زما ډېر زیات قدردان خلک دي، زما ډېر زیات مینهناک خلک دي، زما سره ډېره مینه کوي، خو ما ته دا احساس چرته نه کېږي نن هم زه د سوزکي سر ته خېژم او کلي ته راځم.
داسې چې تاسو دا د سوزکي سر ته خېژئ، دغه په خپله یوه دنیا ده، یو درد چاته پیدا کوي دغه درد، او یا شاوخوا د طبیعت ګوري، نیچر ګوري، دغه د شعر باندې اغېز کوي او کنه؟ دغه څه سوال مې مطلب دی.
د نیچر خو ډېر زیات اثر وي او په ما دی، نو ظاهر دی چې کله په ما اثر دی کنه، نو لکه بوټي، ګلونه، غرونه، تماشې، سیندونه، اوبه، چینی، چینارونه، یو څه بل څه د دې په ما خپله ډېر اثر وي. زه که په لاره خوب مې هم زنګي کنه، نو ځان یخ ساتم، زه تماشه کوم، زه مشاهده کوم، نو د مشاهدې هغه دغه چې کوم دی شوق هغه په ما کې ډېر دی، ډېر زیات. زه نه وده کېږم، زه وایم چې خوب به بیا وکم، خو لکه دغه تماشې مماشې کوم نو چې په ما راغې اثر یې زما په شعر کې بیا خامخا اثر خو یې کنه.
تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریص کې لیکلي دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتېدو دي، دا کیسه لا هم روانه ده؟ اوس هم خلک ستاسو شعرونه همداسې خوښوي او دا شمېر په زیاتېدو دی؟
زما په خیال چې با هېڅ کمی نه دی محسوس کړی پکې، روانه ده کیسا زه اوسم چې کوم دی کنه ما یو کتاب چې کوم دی دا کړی دی شاعر دا به زما شپاړسم کتابی نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی وړل غواړي سرپ کنه ٹھیک شو نو په یو هفته نیمه کې چې کوم دی ممکن دی چې هغه چاپ هم شي رام شي نو لکه کمی نو بیا خو زه نشم چاپ کولی کنه خلک کم شي کنه نو بیا نشم چاپ کولی بیا دا ده چې لکه زما د شعر بینوال چې کوم دی دا هر ځای ډېر دي
سائل صاحب جن شاعران سار وقتی شعر لکھی جن دشپی جن مازدیگر یونی بیاہ و شعر لکھے کلے پادبی بہیرون کی برخا واخستہ او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لکھے تاسو څوک شعر لکھے
ما چې لیکل کړی دي کنه نو یا چې بجلی تلې دا بجلی چې تلې دا نو ما څه لیکل کړی دي کنه سر می لیکل دی که شعر می لیکل دی او یا چې کوم دی دا خوب نه به یو ټوټه دی مرا شو کولې دا او شعر چې کوم دی دا په زور لیکي لیکل یا په ایرا مطابق سائل
صاحب دا عربی جبی یو فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیرا دونیس دی په عربی ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی. د شعر په باره کې وایي چې د شعر په باره کې خبري داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کې خبري کوي، یعنی سخت ده خبرې چې پی وشي. خو خیر، د همدې خبرې ته په سره به زه دا تپوس لته سونه وکړم چې ښه شعر څرنګه شعر وي.
شیر چکم دے کر اگدا خبر دا یا اگدا بازو دی خدا دے چی پلانڈو بدا سی ہوا یوں کنا چی لکا سرے دا ہوئی چی لکا پبا کے دا شوق والے پیدا کی گی سنگ پیدا کی گی دا سرے نشی ویلے چی دا سر سجلی سب مسئلہ خدا دے چی خشیر چکم دے کنا کہ دا جب بھی خط شکیل ممکن ہوئی او سو کی او کی نو هغه هر څوک چې تبو شو کنه خشیر یوازې ما نه دی لیکلی په پښتنو کې زما په خیال چې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کې ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي په شاعرانو کې ٹھیک شو کنه او په اوسني دور کې هم لوی لوی خلک شته دی خو که مونږ ته پکې څوک سه انفرادي نظر کوي نو ممکنه ده چې لکه احمد لی خو احمد چې کوم دی کنه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګری هم غواړي لکه غوږ دی کنه ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې خپل خپل ځای سړی کې نه دی نو داغې اثر هغه بر نه وي څومره چې دی ښه تړون اثر وي خدا دے چ لکدا سنگ کی گی نو دا سنگ نہ دا سڑے ودا ہت نہ جی گول خدا دے چ گران کار دے لکدا دا کاری گرے نہ بغیر لکی گی لک مطلب دا دے چ تخلیقی توان چ کم دے کر دا خدا پاک زین خل کو لڑی ور کڑی زین خل کو لے لگ ور کڑی پل زے خبر
سائل سر امریکای شاعر رابرٹ فراسٹ وای وای شاعری حق دا چ کلا احساس خپل فکر پیدا کړی او فکر خپل الفاظ د دې نظر په باره کې څه وایي
خبره دا ده چې دغه خبره به وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته رسېږي کنه که تا ژبه هغه ځای ته نه بیایي کنه هغه ځای ته دې نه رسېږي نو ته ورته نه شې رسېدی ژبه ډېر عظیم قوت دی ډېر لوی قوت دی
دا ز پختو پاکله ز پختو سره مینه لره با خو په دی ور سره هم مینه لره با چې په پختو کې چې څومره توان دی دا ماته په نورو ژبو کې هغه سه نه ښکاریږي. دا دا یو دغه خبره کوم هغه د خپلې طبې خبره کوم. ما په دې اکله یو شعر لیکلی دی چې زار د پختو چې ادا ادا تصویر کوم پکې په بل ژبه کې و ډېر زیول ګران د جانان. یعنی مطلب دا دی چې لکه اگر هغه لفظونه دي داسې تړلي وي چې خاص هم پې پوهېږي عام هم پې پوهېږي. اوس که ته تشریح د دغه کې زما په خیال بیا تشریح هیڅوک نشي کولی ځکه چې معنی چې کومه د شعر یوه معنا نه لري. د شعر لا محدودیت چې کوم دی د معنی سره محدود کېږي. شعر نه معنا کېږي لکه حسن چې نه معنا کېږي
بالکل. یعنی که شعر معنا کېدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستی دي. نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل که معنا کېدی خو معنا یو ځل د چا په کار وي لیکن چې بیا بیا یې ګورې بیا بیا یې راړوې دا خو ډېرې معناوې لري که نه نورې معنا پیدا کوي. د یو ناقد وایي شعر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي په دې باندې څوک شعر نشي لیکلی. شعر په الفاظو باندې لیکل کېدی شي. یو بل ناقد وایي شعر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني. سایل صاحب ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسیدلی دي دی بلې خوا ته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه آخوا ته
زما په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي که نه لکه زما په شعر باندې دغه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زما په شاعرۍ کې هغې وایي چې مونږ د مثال دپاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو که نه نو ورو ورو کوشش کوي او دغه سي د اٹک نه غاړه ځینې خلک ته ادا دي چې خبره کوي چې اوس تاسو کوي چیرې د دې سړي عمر سوبره ده دا سوبر سړې ده او دا څنګه سړې ده دا پلانې ده دا ډیګري ده کنه ځکه چې سو کم ورته چې کم ده کنه دا دغه کی زما شعر تشریح کی نو ساغي سره دغه پیدا شي دا
سوالونه ورته پیدا شي
دا د چې دا هغه زه ته حکمونه اوړو نو مطلب دا دی چې لکه زمنګ یو المیه چې کوم دا چې منګ دې انګریزي شیرونه راوړو په پښتو کې ترجمه کوو دا ډېره ټیک خبره ده غلطه نه ده. خو زه وایم اوس منګ دا په کار دي چې منګ دې خپلې ژبې نه شیرونه په دغه ژبو کې ترجمه کوو په انګریزي کې ترجمه کوو په اردو کې ترجمه کوو. زمنګ حقوق اوس هم په هغه ځای کې چې کوم شیرونه دي هغه په پوره ډول نه دي بحال. خدا دې چې لکه مونږ کوشش کوو نو دغه څه خلک پیدا شوي دي یا پیدا کیږي چې هغې زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی د کب ځای دی د څه دي د څه دي.
سایل صاحب نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه یې همداسې شایسته مترنمه شي ښکلي شي لکه ستاسو د شعر ژبه؟
زه خپل لکه دا وایم چې نوي ځوانان چې کب دي که نه د دې سره د هغې لکه با کردار پکار دي. یعنی یو کردار هم پکار دی یو شاعرانه کردار پکار دی چې هغه ورسره وي نو او بیا دا ده چې لکه که د لفظونو ټیک تړون کولی شي ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي ډېره زیاته خواري غواړي. یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کې دا معنا بدلوي. یعنی دا دور ګران کار دی چې ته په یوه مصر کې واته لفظونه کدې په بل مصر کې واته لفظونه کدې دا ځان له معنی لري ټیک شو کنه. خدا دا چې دا چې ځان له هر لفظ معنا لري بیا د دې نه یوه معنا راایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي بل څه کوي بل څه کوي دا ډېرې پابندۍ دي. د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي. دا زړه ته زر کوزیږي دا فکر ته زر ورسي دا فکر پیدا کوي. نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده داسې
چې لکه سړی به کاپیه او د ردیب زده کی یا په پلکشر کې ورته څوک وایي چې کاپیه دې ته وایي ردیب دې ته وایي او دې به راشي اوکې به دي او کاپیه ردیبونه به وجړي. دا شاعری نه وي په اصل کې, شاعری ډېر وخت غواړي او دا داسې په اسانه او زر زر او په شارټ کټ باندې چې کب دې ته نه کیږي.
ل ښاغلی سایل څخه مننه. لې به خبرته اورسته د پروین ملال شعر لرو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې, شعرونه, پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
ل پروین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لاري په خپل شخ په ازادي رادیوي مجله لوراولې دي.
غنم تر وژو نیم نازولی د غنم تر وژو ژغ راځي, د غوړې دلی دسترخوان وژم پر تناره د پخېدون کې ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي. ټولې کړکۍ پرانیزي, دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي. و ډبرونو دیوالونو ته د وریشم خیال او تمنا ناراضي, پر تناره د پخېدونکو دوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان وشوي. څو ارواګان ستړي ستړي په بازار کې لالهان د ګرځي, د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی. وختونه اوس اوس موږ د ښار د تنورونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي. د ترجمی په سیرې جلی په تور کفن کې ځان غاړلې, ټول رنگونه په بازار کې ورک دي. د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي, د رنګریز خوم دی په کسوي, دلته د بوټي ټال دی پلورل سوي, بلته مرین وړانګو بغاوت کړی دی. اسمان تخته وریځ په دیش کې ګرځي, څاڅکي له تندې څخه ملسونه اوبه نه لري. پرتناره د پخېدونکو ډوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان وشوي. د مکتارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنه شوي, د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښي دي. د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه. بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې, د دعا نرم توري د هسک په لوري الوتلی نسي. تشال د تورو او زګیرویو ډک سو, اوس به د تورو او پلسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي. زګیروي به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو لیکي. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان وشي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
له تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت له اطلاعات کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه سب کړی دي. دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي. جزئیات په راپور کې.
د میدان ورتک ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي دی پتیرو درې کلونو کې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالۍ کې وش په تاریخي سیمې ثبت کړې دي.
په میدان وردګ ولایت کې مخکې سي وزارت کې هغه تاریخي سیمې ثبت او رجستر ولې هغه تل ساده دی. کله چې موږ دلته رالو بیا موږ دا کوشش وکولای او کوشش هم جاری ده چې موږ ولسوالۍ ته سفر وکړو, هغه تاریخي ساحې وګورو. نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 اویا ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېر لرغوني سیمې وي ډېر قدامت یې لرل هغه موږ راجمع کړي او ولایت وزارت هم لیږلی دی, وزارت راجستر کړي دي. اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 اویا سیمې وزارت کې ثبت شوی دی.
نو موړی وای یو شمیر د غسیمې تر 2500 کلونو پوری تاریخي مخینه لري او په خبره ای چې د دې سیمو د رغولو لپاره هم دوی هڅې فیل کړې دي. نو موړی له خلکو غوښتل چې د تاریخي سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخي آثار لري د دې موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي کړي.
نو لسمې موږ نور ثبت کړي دي، دلته موږ را سره ثبت کړي خو وزارت تر اوسه لیږل نه دي. موږ پلان کړو رټولو ولسوالۍ سفرونه وکړو، انشاء الله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمه شمیر به تر یو نیمو سلو رسیږي. سیمو باره ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان ده. نو هغه کې موږ هغه ساحه را ثبتوو چې هم دا قدامت ثابت شي، دا دونه وخت مخکې دغه ساحې دي. او موږ خو دلته نور هم دا ساحې لرو، مثلا الغطا تقریبا به نیم زره کاله قدامت لري، تاریخي ساحه د افغانستان حقیقت ثابتوي. نو ټولو مې دا غوښتنه ده چې هر چیرې تاریخي ساحه دي، تاریخي سیمې دي، نور تاریخي آثار د مختنی کورو کې دغه صفات دي چې تاریخي آثار څوک لري موزیم جوړ کړی، موزیم ته دې وسپاري.
په میدان وردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې د رغولو لپاره دې هم ګامونه پورته کړي. نو موړی د یو سبسوي تاریخي جماعت پاړه وای
د جماعت کوم چې د دوه اصلي قدمات ډیر دی او د دې په خوانه د جماعت وو، خو کله چې دا ډیزاین شو چې تاسو وینئ نو دا ډیزاین تقریبا یو څلور کال وروسته دی وتل دي چې په دغه لاسه ولنه وکړ کې دا ډیزاین شو دی چې دا او د دوه خوره سره کوم چې دا جماعت سره دلام دی د دوه خوره سره هغه غړي دا یو رقم کاو دی نه دی دا غړي مړی ته جوړي هغه به سلوه بیا به دغه ساګای کې ډول اوګای به ورڅ کټل یو برخه سیمنٹ پور څخه کټو چې د دوه سندلان په شوی دا ډیزاین په دوه چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دا
د دغه ولایت وسیدونکو هم وایي کچيري په یاد ولایت کې تاریخي سیمې ورغول سينو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي. دی وایي اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمې او بستاني سیمو ته هر ورځ ګڼ شمیر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخې اوس مهال په دغه ولایت کې 15 یا تاریخي سیمې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمند آسی مهرابی څرګندونه لرو. داخلي مهرابی نظر می د آزادی رادیو مجله د تیرونی خبرونه کې په دې اړه خسته وو چې څنګه خپل شعرونو ته د شزینه شاعرانو شعرونه انتخابوي او لوی سره می د دوی د سندرو په اړه پښتنې ترې وکړي. خو دا مهمه پښتنه پاتې شوه چې په افغانستان کې له څه باندې دریو کلونو راهیسې په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفی اغیز کړی کنه.
نه ولا ډیر خلک وایي زه خو ما هنر ته رښتیا وایم، ما هنر دلته په بهر کې پیل کې نو او ډیر مشهور یا مترس غاړي چې مثلا خلک ډیر اوري یا خوشوي دوی اکثر یا د بهر ستللی و حتی کده پاکستان او د ایران سعودي تللی و هم دلته بیا فعالیت کوي په وطن کې چې په هغه وخت کې دوی ته مثلا په فرهنګ ته ډیر یو غټه بودیجه د مرستو سره اختصاصي و چې هغه دغه مثلا هم ګټه اخیستل هم خپل هنر پالي. خو زه دلته ومه زه هیڅ د هنر په برخه کې چې افغانستان ته نه یم تللی او نه هم هلته ما مثلا بعضي خپرونی یا بعضي پروژې مخته وړي، نو په دې دلیل زما پر هنر هیڅ کم تاثیر نه دی کړی او هغه په اصطلاح د تحول ورست اول سندره هم غزنا سندره و خو دا چیز ډیره مشهور نه یم یا خلک دې ته پام نکي یا هر دلیل چې لري هغه جلا خبره د خوولین سندره ما ویل د غزنا ذات سندره ما ویل.
استاسو دا خبره سي شرایطو ستاس په هنر تاثیر نه کړي، دا له هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څو غوټه نه کې هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده څنګه هم ده سنده.
بالکل ډیر خلک دي سيد هغوی چې مثلا وطن کې دی یا په دروستي تحول کې دی خاطر اغله مثلا غرب تر اعلی یا د بی وطن سو به کور سو مثلا په دې رستونزو او په دې بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پر شوول ته مجبور سو یا 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 باید للی وای ځکه هلته امکانات نه ولا بتیره بیا د شوځو او د انجونو د پاره نه د کار نه د درس نه د تحصیل نو هغه محسوسیږي خو بیا هم ځکه لکه دا خبر زه په دې شرمېږم بعضي کسان وایي چې ستا پیام څه دی زون زه ولا هیڅ پیام نه لرم خو دا چې زه خپل پر ما باندې صحیح ده زما وطن دی زما کورنۍ هلته ده دغه زما ټولنه ده زه په دې خوږېږم په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم زه وایم زه باید ما ورکړم او دا ډېر ښه دی چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړي ته دې خو ټول به ټپ درېږو نو هغوی خو مجبوره دي دلته چې موږ مجبوره نه یو موږ هم لاس واخو خو دا خو ښه خبره نه ده
اسی جان د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د وی هنرمند په صفت څنګه در تشکاری
فرق یی بعضی کسان د سوی چې هغوی د هنر ترڅنګ مثلا یو بل وظیفه یا یو بل دندم در هنر هغوی ته ډوډی نور کول هغوی ډیر نقص نه دی کړی خو بل هغه کسان و چې مثلا هغوی یوازې هنر پیسله پاله یا یوازې مسلکه هنرولو نو هغه چې هلته پاتې دي یا کدل تم راغلي دي نسبتا کار په ټاپه ولاړ دی په دې خاطر چې هلته چې دی اجازه نه لري او دته چې راغلي دي دوی باید مثلا ژبه زده کړي یا نه پېژم هغه یو محیط چې دی چې مثلا په استډیو کې یا دوی ودو کتل له سندري ویلې یا محفلو کتلله هغه موهیت باید دوی ته برابر سي هغه نقص کړی دی او پات سودا نور دبل ډاله چي دی یا دا دوه ډاله چي دی دوی فعالیت کوي دوی که هنر مونږ کې مثلا نور دندې لري یا بل مسلک لري هغه کې مثلا خپل ژوند وکړ مخ ته وړي ډیر نقص نه دی کړی ډیر نه دی اغیزمن سوی اغیزمن سوی خو ټول په دلیل سوی دی
لتاسو سره یو اروپایی هنرمند د سرګی پونار شخی هغه څوی کله تاسو له سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې د ای پوڅکی ګوري کمال پوڅکی ګوري
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره کڅم زو هغه پالمانی سره ژغی جو او ما او د درې سبڅوی سندري چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استډیو کې سبسي ودی هغه ماده د سره په ګډه کوم پوسټ کړی دی او یو ډیر سچا کار لري چې هغه ډیر فولکلوري کې او یو بل زما همکارم دی هغه غواړي چې ګډ کار وکړي دوی ډیر علاقه لري په دې خاطر چې اول د غزمو افغاني ریتمونه چې دی دا د پاره ډیر نیو دی او که څوک وکړ غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوشحالي هغه نو یا هنرمند دی په تمامه معنا نو هغه سرګی چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو شه ګیتاریست دی نوټیشن یې زده دی او ډیر څه باندې پوهیږي هغه ډیر خاصه علاقه لري هغه افغاني موسیقي اوري او خوشحالي یې ډیر خوشحالي
تاسو او بخښه تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه په دې اروپאי موسیقي کې خو زه په موسیقي ډیر نه پېښم خو څومره څه خبرم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابر ده خو پښتو مثلا فولکلوریک سندري او دانوري دا خو په دې حساب نه دی برابرې نو دا بیا سرګی ته څنګه ښکاری
لري هغه نوټیشن لري کله چې خپل یو سندره یا یو کمپوز څوک جوړي صرف د غربي او د شرقي موسيقي تر ما بين زلجنو کې فرق دی په بازي ریتمو یا په بازو راګو کې چې دی وای چې موږ هغه اته ماتري لري او شرقي چې دی هغه ودی هغه نو ډیر پېچل هی بحث دی زخپل ماماتور ما په دغه ځکه یو څه په اصطلاح دی پټکار کې په اصطلاح نه بوایم یعنی دی باید زده کړی خو نور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ده چې نوټیشن نه دی لیکل سوی یا کم لیکل سوی یا صرف دا سندور دا مثلا کده سرمست چې کمپوزونه کړي یا نه پېژم نور کمپوزیتورانو چې هغه واقعا په موسیقی کې زده کړی ولري یعنی علمي زده کړی د موسیقي علمي زده کړی ولري
تقریبا تر ډیر پورې هغه سندری په خپل گروپ سره هم یو ځای منظمې کړې دي هغه په افغانستان کې هم مشهور کمپوزیتورانو جوړی کړی دی او شاید په نوټیشن باندې برابر سی لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندری سی په افغانستان کې لرو دی پښتو دا هم په نوټیشن باندې برابر دی سی او یا چا کار ورته کړ
سل په سل کې سل په سل کې په کار یعنی تر یو حد چې زه خبره يم داسې کار نه دی ورته سوی چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولرو چې په هغه کې ټول تعریف سوی یا دلته چې په زه خپل په ښوونځي کې د ماشومانو سره کار کوم دوی ته د الف با ورز د کوي د موسیقي دغه الف با یعنی شخصا ما خپل نه دی لیدلی خو ډیر کسان وایي چې ترې وهده پوری سوی دی خو د کتاب په شکل چې هغه چاپ سوی معنی دی لیدلی کې خو زموږ په کلوري کې سندري چې تاسو د پښتنې جواب یو په یو درکمه سل په سل کې په نوټیشن کې دی هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نه وي
فکر د کوي سدا یو ډیر لوی تشه ده او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشه ډکه کسي د پښتو فولکلوریک سندري سندور لپاره نوټیشن ولیکي او دا ستاسو مخکې خبره الف ب ورته برابر کړم دا څنګه ده
بالکل بالکل نو دا کار هیڅ نه دی سوی یا نه پیژم ډیر موسیقي اوریدلی یا ډیر خوشیږي یا نه پیژم بدلاسي یعنی استعداد پکې لري خو د زده کړې سره ډیرو کم خلکو جوړ کړی دی
لاغلی مهرابی چخمنانه دوی پا مرکه که دیتا اشاره وکره جزما زاد پونم سندره پا افغانستان که پر موسیقی تر بندیز روسته لمری سندره ده چی وی افغان سندرغاری یا سندرغاری ویله ده دا سندره سر آورو او لهم دی سره ده دی اونه ازادی را روی مجله را غونده وم زحمت چی بر لطاسو اجازه اخلم شدی وی
خبر نه دا اراده هم شویدا یو اشکلا